خدای دیگر خدا نگهدار.
وخت مازیګر شپږ بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو ته د ازادۍ رادیو په نننۍ لومړنۍ ماښامنۍ خبری مجلې کې زه فریده هوډ سیفی له خپلو همکارانو سره ښه راغلاست وایم. په دغه خبری مجلې کې اوري چې افغان ولسمشر چې نن د ترکیې په لور روان شو، هلته به د آسیایي هیوادونو ترمنځ د باور او همکارۍ د رامنځته کولو د سازمان په غونډه کې برخه واخلي او د ترکیې له ولسمشر سره به خبرې وکړي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په استانبول کې نن د خبریالانو پوښتنو ته ځواب ووایي. نن د افغانستان روغتیایي کارکوونکو وویل چې د پولیو یا ګزرن دوه نوې پیښې تشخیص شوې دي. دا مسله ولې دومره جدي ده؟ په دې اړه به د یو ډاکټر له خولې معلومات واورئ. خو تر هر څه د مخه خبرونه چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره نن ترکیه ته ولاړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې افغانستان پولیس نږدې په قبایلي سیمو کې د وروستیو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر کلیدي مشران دي ته اړ کړی شوي چې له افغانستان او پاکستان څخه وتښتي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي که اسرائیل غزې ته د مرستې پر بیړیو د حملې په اړه نړیواله څېړنه ردوي، نو د پوښتنې ځای نشته چې له اسرائیل سره اړیکې بیرته عادي شي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره نن ترکیه ته ولاړ. په هغه خبر پاڼه کې چې د افغانستان له جمهوري ریاست څخه خبره شوې راغلي چې ولسمشر کرزی به د آسیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او اعتماد د رامنځته کېدو د کانفرنس په څنډه کې د ترکیې له ولسمشر او د دې هیواد له صدر اعظم سره وګوري. د سیکا په کانفرانس کې به د امنیت له اټومي وسلې څخه د استفادې، د مخنیوي او له انرژۍ څخه د سوله ییزې ګټې اخیستنې په اړه خبرې وشي. د سیکا له سرمشریزې د مخه چې سبا ته پیلېږي، د افغانستان، پاکستان او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په استانبول کې غونډه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې افغانستان پورې ته نږدې په قبایلي سیمو کې د وروستیو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر کلیدي مشران دې ته اړ کړی شوي چې له افغانستان او پاکستان څخه وتښتي. قریشي دغه راز وویل د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې په وروستیو کې د پام وړ بدلون راغلی او د افغانستان او پاکستان حکومتونه اوس د مختلفو مسایلو په اړه مخامخ خبرې کوي. قریشي دا څرګندونې په استانبول کې د افغانستان او ترکیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په یوې ګډه خبري غونډه کې وکړې. دا درې اړخیزه غونډه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کلونو اختلافاتو د له منځه وړلو په هدف جوړه شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول وویل دواړه هیوادونه په ګډه کار کوي چې په سیمه کې شخړې له سوله ییزې لارې پای ته ورسوي. د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو نن ماسپښین له یوې ډلې ځانوژونکو سره نښته وکړه. د کندهار د والي ویان زلمی ایوبي ازادۍ راډیو ته وویل درې ځانوژونکو چې غوښتل د کندهار هوایي ډګر ته څیرمه د پولیسو روزنیز مرکز ته ننوځي، د پولیسو له مقاومت سره مخامخ شول. د نوموړي په وینا دوه ځانوژونکو ځانونه والوځول او پاتې یو یې د پولیسو لخوا په ډزو ووژل شو. چارواکو ویلي په دې پیښه کې یوازې درې پولیس ټپیان شوي، خو طالبان د اوولس پولیسو او څلور بهرنیانو د وژل کېدو خبره کوي. چارواکو د طالبانو دا ادعا ردوي. د یو بل خبر له مخې په خوست ښار کې هم نن ماسپښین د ماین په یوې چاودنې کې دوه کسه ټپیان شول. کابل ته نږدې درې ولایتونو والیانو په یوې ګډه غونډه کې د امنیت په ټینګښت او د همغږۍ په پیاوړتیا ټینګار وکړ. په دې غونډه کې چې په میدان وردګو ولایت کې جوړه شوې وه، د غزنی، لوګر او میدان وردګو ولایتونو والیانو د امنیت د ټینګښت په بېلابېلو لارو چارو او د لویو لارو په خوندیتوب بحثونه وکړل. په دې غونډه کې د نوموړو ولایتونو د ولایتي شوراګانو غړو او دغه شان د نړیوالو ځواکونو مسؤلانو هم ګډون کړی و. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي نن به په څوارلس ولایتونو کې د پولیو د واکسین یو نوی دور پیل شي. په هغې خبر پاڼه کې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لخوا خپره شوې راغلي چې د دغه درې ورځني کمپاین په لړ کې به په 1,05 ولسوالیو کې تر 50 کلونو لاندې نږدې 3 میلیونه ماشومان واکسین شي. په دې کمپاین کې چې شاوخوا 20,000 رضاکاران برخه لري، 1,200,000 امریکایي ډالر لګښت راځي. د وړاندې شوو ارقامو له مخې په افغانستان کې لا هم د پولیو یا د ماشومانو د ناروغي موجوده ده چې سک په جنوبي ولایتونو کې د ماشومانو ترمنځ د دغې ناروغۍ نه پیښې لیدل شوې دي. د ایران لانجمن اټومي پروګرام نن په ویانا کې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې د هغې غونډې د اجنډا په سر کې ځای ولري چې یوه اونۍ دوام کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې د اجرایه بورډ 15 غړي په داسې حال کې غونډه کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د یورانیمو د غني کولو د نه بندولو په خاطر د څلورم ځل بندیزونو لپاره تیاری نیسي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر یوکیا امانو د اجرایه بورډ غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې وویل چې ایران له دې ادارې سره همکاری نه کوي. د ادارې تیره اونۍ په یو راپور کې وویل چې ایران د خپل طبي ریاکټور لپاره تقریبا 6 کیلوګرامه په لوړه کچه غني شوي یورانیم تولید کړی دی، خو لویدیځ اندېښنه لري چې دغه یورانیم به د اټومي وسلو په هدف تولید شوی وي. د ویانا په غونډه کې به دغه راز په منځني ختیځ کې د اټومي پروګرامونو په اړه په پراخو مسایلو هم خبرې وشي. د ایران سره میاشت وایي پریکړه کړې چې پر غزې د اسرائیلو د لګول شوې محاصرې د پای ته رسېدو د هڅو په ترڅ کې روانه اونۍ پر مرستو بار دوه کښتۍ غزې ته ولیږي. د ایران د سره میاشتې د ادارې د نړیوالو چارو مسؤول عبدالرؤف ادیبزاده د ایرنا دولتي خبري آژانس ته وویل چې د مرستندویو کارکوونکو چې له رضاکارانو یې غوښتي چې د مرستندویو کارکوونکو په توګه له دغو کښتیو سره یو ځای شي. د ایران یوه خبري آژانس پرون راپور ورکړ چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک تیاری ښودلی چې غزې ته د مرستو پر بیړیو د اسرائیل د تېرې اونۍ له حملې وروسته د مرستو د کښتیو د مرستو په مرستو بار د دغو کښتیو بدرګه وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر نن وویل که اسرائیل غزې ته د مرستې پر بیړیو د وروستۍ حملې په اړه چې پکې نه ترکان ووژل شول نړیواله څېړنه ردوي، نو د پوښتنې ځای نشته چې له اسرائیل سره اړیکې بیرته عادي شي. احمد داود اوغلو وویل که اسرائیل دې پیښې په اړه له هغې نړیوالې څېړنې سره مخالفت کوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وړاندیز کړی دی، نو دا په دې معنی ده چې دوی د پټېدو لپاره یو څه لري. هغه دا خبرې په استانبول کې د سیمه ایزې همکارۍ د سرمشریزې تر څنګ په یوه خبري کنفرانس کې وکړې چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پکې برخه لرله. ترکیه چې د اسلامي هیوادونو په ډله کې د اسرائیل یوازنی متحد دی، غزې ته د مرستو پر کښتیو د مې د 1.5 نیټې د برید پر سر یې له دې هیواد سره اړیکې ډېرې خرابې شوې دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن وایي د امریکا متحده ایالات پر نویو لارو غور کوي چې پر غزې د اسرائیلو د لګول شوې محاصرې له امله په سیمه کې بشري، اقتصادي او امنیتي حالاتو ته ځواب وایي. دا وروسته تر دې چې اسرائیل یوه اونۍ مخکې غزې ته د مرستو پر کښتیو برید وکړ. جو بایدن د مصر د سره سمندرګي په غاړه د شرم الشیخ په تفریحي ښار کې د مصر له ولسمشر حسن مبارک سره له کتنې وروسته دا خبرې وکړې. مصر لومړنی عربي هیواد دی چې له اسرائیل سره د سولې تړون لاسلیک کړی. دا هیواد په سیمه کې د امریکا نږدې متحد بلل کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په هغې لیک چې نن خپور شوی له آذربایجان سره ژمنه کړې چې واشنگټن به له ارمنستان سره د دې هیواد اختلافاتو ته لومړیتوب ورکړي. آذربایجان په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لپاره د ترانزیتي او لویدیځه د انرژۍ د صادرولو د لارو په برخو کې مهم اهمیت لري. آذربایجان په تېر اپریل میاشت کې پر متحده ایالاتو انتقاد وکړ چې د ناګورنو خرباغ د سیمې پر لانجه کې د ارمنستان خواني ولیده. په دغه لیک اوباما آذربایجان ستایلی چې افغانستان ته ځواکونه لیږلي او د ناتو او امریکایي ځواکونو د لوجستیکي اسانتیاو لپاره د هیواد ځمکني او هوایي قلمرونه د دوی په واک کې ورکړی دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او سم په امریکا اقتصادي او سپورتي خبرونه ده.
د افغانستان بانک چارواکي وایي چې په افغانستان کې سرانه عواید ډیر شوي دي او دا په دغه هیواد کې د اقتصادي پرمختګ ښکارندوی کوي. د افغانستان بانک رئیس عبدالقادر فطرت نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دغه هیواد کې سرانه عواید 599 امریکایي ډالرو ته لوړ شوي دي، په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې دغه رقم ډیر کم و. سرانه عواید داسې محاسبه کیږي چې ملي عواید د هیواد د نفوسو پر سر تقسیمیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د کابل په بازارونو کې به د نفتي موادو بیې راټیټې شي. په کابل کې د تیرو په بیه کې له تیرو دریو ورځو راپه دې خوا په سلو کې شل زیاتوالی راغلی دی. خو باختر دولتي اژان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د چارواکو له خولې لیکلي چې تر یوې اونۍ پورې به د تیلو بیه بیرته پخوانۍ شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت هم د تیلو سوداګرو ته درې ورځې وخت ورکړی و چې دغه ستونزه هواره کړي. او دا هم سپورتي خبرونه. په بغلان کې د والیبال سیالۍ چې له یوې میاشتې راهیسې روانې وې د حمزه شهید د لیسې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. باختر دولتي اژانس لیکلي چې په دغو سیالیو کې د بغلان ولایت 14 لوبډلو ګډون کړی و. ویل شوي چې زمان خیل او خاتم الانبیالی سو په ترتیب سره دوهم او دریم ځایونه خپل کړل. د کندهار ولایت ورزشي امنیت وایي چې په دغه ولایت کې د فوټبال سیالۍ چې د یوې مودې را په دې خوا روانې دي وروستي پړاو ته رسېدلې دي. د کندهار ولایت ورزشی امیر احمد الله ګلالی ازادې راډیو ته ویلي چې په دغه لوبو کې 14 لوبډلو ګډون کړی دی. د ښاغلي ګلالی په وینا تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د لوبو پایلې معلومې شي.
شپږ بجې او لس دقیقې دي. افغان ولسمشر چې نن د ترکیې په لور روان شو، هلته به د آسیایي هیوادونو ترمنځ د باور او همکارۍ د رامنځته کولو د سازمان په غونډه کې برخه واخلي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په استانبول کې نن د خبریالانو پوښتنو ته ځواب ووایه. افغان چارواکي وایي چې دوی د دوو مهمو لوړپوړو چارواکو په استعفا ورکولو خواشینی دي او جمهور رئیس به د نوو کسانو د ټاکلو لپاره جدي کار وکړي. د نورو مطالبو ترڅنګ دا وایي چې په ننګرهار کې د ګوزن دوه ناروغان تشخیص شوي دي، ولې دا مسله دومره جدي بلل کیږي؟ په دې اړه یو ډاکټر معلومات راکوي. افغان ولسمشر نن د استانبول په لور روان شو. آسیایي مشران په استانبول کې د هغې سر مشریزي د مخه راټول شوي دي چې هدف یې په دې لویې وچې کې د امنیت ټینګښت دی. د سیکا په نامه د آسیایي هیوادونو ترمنځ همکارۍ او اعتماد د رامنځته کېدو دا کنفرانس چې شل غړي لري د 1991 لسیزې په وروستیو کې رامنځته شوې دی، تمه ده چې د افغانستان او ایران د ولسمشرانو او د روسیې د صدراعظم په شمول به لږ تر لږه د اتو هیوادونو مشران په دې سر مشریزي کې چې سبا ته پیلېږي برخه واخلي. حمید مومند او په دې اړه نور معلومات.
د ښاغلي کرزي وایان واحد عمر د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې ولسمشر به د سر مشریزي ته وینا کوي چې تر ډیره بل افغانستان سره د همکاریو په جلبولو متمرکز وي.
رئیس جمهور سخنرانی خواهد داشتن متمرکز به همکاری های منطقه.
د وای افغان ولسمشر به د غونډې ته خپل وینا وړاندې کوي چې په سیمه ایزو همکاریو د افغانستان پر رول او په هغو امکاناتو به متمرکز وي چې افغانستان آسیایي هیوادونو ته لري. د دې ترڅنګ طبیعي خبره ده چې د سولې د ملي مشورتي جرګې او د پخلاینې د روان بهیر په اړه به هم ځینې څرګندونه ولري.
وجود خواهد داشت.
ترکیه ته د ولسمشر کرزي له سفر نه مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره چې د درې ورځو لپاره به دوام کوي انقره ته رسېدلی ده. د دې غونډې په څنډه کې د بحث یو بله اساسي موضوع د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ مسله ده چې د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر په حضور کې به د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ په لیدنه کې پرې بحث وشي. د بهرنیو چارو وزارت وین احمد ظاهر فقیر له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې دا د افغانستان، پاکستان او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ پنځمه ناسته ده. تمه ده چې د سیکا او یا د آسیایي هیوادونو ترمنځ د باور او همکاریو د سازمان په غونډه کې له اټومي وسلو څخه د استفادې د منع کولو، له انرژۍ څخه د سالمې ګټې اخیستنې او د دغو هیوادونو ترمنځ د امنیت او همکاریو پورې د تړلو مسلو په اړه خبرې وشي. په داسې حال کې چې چارواکي په داسې غونډو کې د افغان مشرانو د ګډون په اهمیت ټینګار کوي، خو کتونکي به دا انتقاد کوي چې افغان چارواکي له داسې غونډو نه په مؤثره توګه ګټه نشي پورته کولی.
ترکیه ته مو د افغان ولسمشر د سفر په اړه واوریدل. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن په استانبول کې د ترکیه له بندنیو چارو وزیر سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې د خبريالانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. افغان او پاکستانی وزیرانو وویل چې د دوی ترمنځ اوس اختلافات حل شوي دي او یو بل سره پوره همکاري کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د طالبانو مشران د پاکستان او افغانستان له خاورې وتلي، خو د افغانستان د بندنیو چارو وزیر دی پوښتنه ته ځواب اون وای. اسمت سروان او د موضوع تفصیل.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني ځواکونو عملیاتو د طالبانو ځینې مهم مشران مجبور کړي چې د پاکستان او افغانستان له خاورې ووځي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د دې پوښتنې په ځواب کې چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او که په افغانستان کې، وویل چې زما پاکستانی ورور د بهرنیو چارو وزیر د سولې د پروسې کلک ملاتړ وکړ او افغانستان او پاکستان به د دې شخړې د سولې حل د موندلو لپاره په ګډه کار وکړي. قریشی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې اعتمادۍ د پای ته رسولو لپاره په استانبول کې د ترکیې د حکومت په ابتکار له درې اړخیزو خبرو وروسته همدا رسول لکه چې په پاکستان کې ملکی حکومت واک ته رسیدلی او جمهوري حکومت رامنځته شوی، د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې ډراماتیک بدلون راغلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په استانبول کې د افغانستان او ترکیې له بهرنیو چارو وزیرانو سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل طالبان په سوات، ملاکنډ او قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوز د ډیرو بریالیو عملیاتو له کبله تشدیدلی دي. د امریکا متحده ایالاتونو انتظار پاسي چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې هم عملیات پیل کړي. په دې سیمه کې د جلال الدین حقانی شبکه او همداراز القاعده مرکزونه لري. تیرونه په کابل کې د سولې ملي مشورتي جرګې له کرزي وغوښتل چې له هغو طالبانو سره د سولې لار ومومي چې له القاعده او نورو تروریستي شبکو سره اړیکې نه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغانستان په خپله خاوره کې د هند قوي ډیپلوماتیک حضور په باب پاکستان ته کوم ډاډ ورکړی، وویل اوس وضعیت بدل شوی دی. زموږ سیاسي اړیکې په تیرو دوو کلونو کې ښې شوي. اوس له یو بل سره ډېر استخباراتي معلومات شریکوو، نو پر دې اساس اوس حالات یو مخ بدل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاغلي قریشي په وینا، افغانستان او پاکستان چې په خوا یې پر یو بل شک درلود، اوس په ډېرو مسایلو کې هم نظر دي او له یو بل سره هماهنګي او همکاري کوي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
افغان چارواکي وایي چې دوی د دوو مهمو لوړپوړو چارواکو په استعفا ورکولو خواشینی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د ملي امنیت عمومي رئیس امرالله صالح د یک شنبه په ورځ وروسته تر هغه لخپلو دندو څخه استعفا ورکړه چې د سولې د ملي مشورتي جرګې په لومړۍ ورځ د وسلوالې حملې په مخنیوي کې پاتې راغلل. د ولسمشر حامد کرزي ویاند نن وویل چې افغان ولسمشر به د دغو دوو مهمو چوکیو او د کابینې د پاتې غړو د ټاکلو لپاره جدي کار وکړي.
ورسته تر هغه چې د افغان حکومت وو مهمو چارواکو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس د یکشنبه په ورځ لخپل دندو استعفا ورکړه، افغان حکومت وایي چې د دوی په استعفا خوشینه دي. دغه دوه چارواکو ځکه لخپل دندو استعفا ورکړه چې د دوی په وینا په خپل دندو کې پاتې راغلي. د ولسمشر کرزي ویاند وحید عمر د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلانات وویل چې افغان حکومت وو مهم امنیتي چارواکي له لاسه ورکړي او دا یو تشه ده.
مقامات امنیتي ما با پذیرفتن
زموک امنیتی چارواکو د دې ټکی په منلو سره چې په امنیت کې پاتې راغلي، دوی خپل د کمزوري ومنله او له دندوی استعفا وکړه. موږ خوشین یو چې دوه مهم امنیتی چارواکي چې د باور وړ او غښتلي کسان هم و له لاسه ورکړه، د افغان حکومت لپاره یو تشه ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د ملي امنیت عمومي رئیس امرالله صالح تر استعفا ورکولو وروسته په کابل کې خبري اعلانات وویل چې د سولې د ملي مشورتي جرګې په لومړۍ ورځ د وسلوالې حملې په مخنیوي کې پاتې راغلي چې ولسمشر کرزي ته دا د منلو وړ نه و او دوی له خپلو دندو استعفا ورکړه. وحید عمر وویل چې دغه دوه کسان په افغانستان کې د مسؤلیت منلو د فرهنګ بنسټ کېښوي او دا د افغانانو لپاره یو ښه زیری دی چې مسؤلین خپل مسؤلیت منی. خو نوموړي دا هم وویل چې افغان ولسمشر به د ترکیې تر سفر وروسته د کابینې د پاتې غړو او د دغو دوه امنیتي پوستونو لپاره کسان وټاکي.
چنانچه رئیس جمهور افغانستان له سفر باز میګ
کله چې افغان ولسمشر له سفر څخه راوګرځي، د کابینې د غړو موضوع درکوي. دا چې د کورنیو چارو د وزیر او د ملي امنیت د عمومي رئیس پوستونه هم خالي دي، دا دواړه د هیواد په امنیت کې ډېر مهم دي. ولسمشر به په دې اړه بیړنی اقدام
وکړي.
دا په افغانستان کې به ساري قدم بلل کېږي چې دول وړ پړي افغان امنیتي چارواکي په خپل دندو کې د پاترات لو خبره مني او په همدې دلیل خپل دندې پرېږدي. سیاسي څېړونکي کله یې خو د افغان وړ پړي امنیتي چارواکو دغه کار ستایي، بل خو له افغان ولسمشر څخه غواړي چې د دغه دوه امنیتي مهم پوسټونو لپاره داس کسان وټاکي چې په هیواد کې د روانو ناامنیو مخنیوي په ښه توګه وکړي. معصوم یوند، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د دوال ورتبه امنیتی چارواکو د استفاده الهتونو په باب افغان سیاسي کتونکو بیلابل نظرونه لري. اسمت سروان په مفصل راپور کې د هغوی نظرونه راخستی.
ځینې کارپوهان باور لري چې د دغو دوو افغان چارواکو استعفا به په افغانستان کې د مسؤلیت منلو دود رامنځته کړي، خو ځینې نور بیا وایي اتمر او صالح د کرزي په حکومت کې دوه فعال چارواکي ول چې د موجودو امنیتي خطرونو په وړاندې لازم مهارت درلود. په عین وخت کې ځینې نور بیا وایي چې د دواړو استعفا د سولې له مشورتي جرګې سره ارتباط نه لري. د سیاسي چارو کارپو امرالله امان وایي د سولې پر مشورتي جرګې تر حملې لوی پیښې شوې، خو څوک استعفا ته نه دی مجبور شوی.
در جریان استعفا روز جشن که نگرفته بودن، اونجا به شهادت رسیدن، اونجا تعداد زخمی شدن، اما اینجا هم فضل خدا فقط به شهادت نرسیده بودن. اون حادثه بزرگتر از این حادثه بودن.
خو اتمر او سال دوارو منلی چی در جرگه پلومری ورز شا امنیت نو برابر شوی او پا هم دی خاطر لخپل و چوکی استعفا وکره. د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له استعفا وروسته په یوه خبری غونډه کې وویل
جای نهایت تاسف است که با تمام تدابیر ما مردم ما و مخصوصا نمایندای مردم ما که به این جرگه تشریف آورده بودند در این روز از امنیت 100% برخوردار نشدند.
عبدالله صالح هم په یوه جلا خبری غونډه کې اکمرته ورته څرګندونه وکړې، خو په عین وخت کې وویل چې په لسګونو نور کورنۍ او بهرني دلایل او نزاکتونه هم د ده په استعفا کې رول لري. متقاعد جنرال او د پوځي چارو کارپو عبدالواحد طاقت وایي چې د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت د سولې د جرګې لپاره لازم تدابیر نیولي وو.
ولې داسې حالاتو کې هر څه پېښېدی چې ول دوی اقدامات وکړل، کورنیو چارو وزارت څو ګروپ ونیول او دغه کوم چا چې دا کار کاوه هغوی په خپلو اعمالو باندې موافق هم نه شول.
خو سیاسي کارپوهان وایي شاید اتمر او صالح په استعفا کې نورو عواملو هم لاس لرلی وي. په هغو کسانو کې چې داسې نظر لري یو هم د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نجیب محمود دی.
میتونه که دو پست کلیدی خالی میشه، راهی که رئیس جمهور کرزی چراغ سبز نشان داده باشه و مخالفین دولت به خصوص حزب اسلامی و نیروهای طالبان که اگر شما علاقمند باشین میتونین که در پست‌های نظامی هم
خود کابل پوهنتون یو بل استاد او د سیاسي چارو کارپو نصرالله ستانکزی د شاغلیو اتمر او صالح په استعفا کې د نورو احتمالاتو په څنګ کې د مشورتي جرګې پر اهمیت ټینګار کوي او وایي چې د دوی د استعفا اصلي علت له دې مسئلې سره ارتباط لري.
استعفا کول یو اخلاق وړي، یو جرأت وړي، خپل مسؤلیت پذیری وړي. زه فکر کوم دا یو معمول امر ده په داسې حالاتو کې کوم ډېر استثنایي حالات نه لري.
که دا خبره لکه څنګه چې اتمر او صالح وایي سمه وي چې دوی په خپل کار کې د پاتې راتلو په خاطر استعفا کړې، دا به لږ تر لږه په تېرو نهو کلونو کې لومړی مورد وي چې د کرزي د حکومت دا دوه چارواکي یې کوي.
که ماشوم ته واکسین وشي نو ګزڼې نه وهي. د یوې شېبې غفلت ستاسو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ کولی شي، خو ستاسو لږ هوښیاري ژغورلی شي. د ګوزڼیا پولیو مسولې ته به لږ وروسته راشو، خو اوس د کندهار ریپورټ لرو. د کندهار امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې د ښار ختیځ لور ته د پولیسو پر روزنیز مرکز درو تنو ځانوژونکو وسلوالو نن برید وکړ چې له عملی درې پولیس ټپیان شول. محمد صادق رښتینی.
په کندهار کې د پولیسو پر روزنیز مرکز باندې د وسلوالو له حملې وروسته په دې پیښه کې د اوشتي مرګ جوبلې په اړه بېلابېلې دعوې کیږي. په داسې حال کې چې افغان امنیتي چارواکي په دې پیښه کې یوازې د درو پولیسو ټپي کېدل تاییدوي، خو وسلوال بیا امنیتي ځواکونو ته د درنې مرګ جوبلې د اړولو ادعا کوي. د کندهار د امنیت قوماندانۍ مرستیال محمد شاه خان پاروکي له ازادۍ راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې دا حمله د درو وسلوالو لخوا سوې وه چې ټولې له منځه وړل سوي دي. هغه د دې پیښې په اړه د نورو معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې وویل:
دغه ورور هلته خارجیان ځای پر ځای دي، ښه په دیواله کې یوه نچاري ځان منتظر کړي دي، دوه نفر نور داخل شوي وو، دوه نور وو، هغه هم ځانونه منتظر کړي چې داخل شوي، ځانونه منتظر کړي دي. هغه
که څه هم ښاغلي پاروکي په دې پیښه کې د وژل شوو وسلوالو د هویت او د اوشتي مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل، خو هم د کندهار د ولایت مقام او هم د کورنیو چارو وزارت د جلا جلا اعلامیو په خپرولو سره په دې پیښه کې د درو پولیسو ټپي کېدل تایید کړي دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسولیت په غاړه اخیستی او ویلي چې دا حمله د دوی د څلورو کسانو لخوا سوې ده. د دې ډلې یو ویان کاري سپ احمدي رسنیو ته ویلي چې په دې حمله کې دوی څوارلس کورنۍ او څلور بهرني پوځیان وژلې دي، خو چارواکو د دوی دا ادعا رد کړې ده. له بل لوري تر اوسه پورې دا روښانه نه ده چې په دې پیښه کې عامو خلکو ته هم کومه مرګ ژوبلا اوښتې او که څنګه. وسلوالو طالبانو د هیواد په جنوب کې او په تېره بیا په کندهار کې خپلو حملو ته په داسې حال کې زور ورکړی چې ټاکل سوي افغان او نړیوال ځواکونه په روانه میاشت کې په دغه ولایت کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د کتونکو په وینا وسلوال هڅه کوي چې دا ډول حملو په ترسره کولو سره د امنیتي چارواکو تمرکز له دغو عملیاتو واړوي.
په ننګرهار کې د ګوزڼیا پولیو د ناروغۍ دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د خبره نن روغتیایي کارکوونکو د ګوزڼیا پولیو پر ضد د کمپاین په لړ کې وکړه. له ننګرهاره د ازادي راډیو خبریال د دې مسلې په باب معلومات راکوي.
د ننګرهار روغتیا رئیس ډاکټر اجمل پردیس وویل له 15 کلونو نه کم عمره تر 200 تنو زیاتو ماشومانو ته تقریبا د 500 تنو رضاکارانو لخوا د ګوزن د واکسین تطبیق پیل شو. د عامې روغتیا رئیس وویل د ګوزن په یوې مخکینۍ پیښې پسې دا د یوه بله پیښه هم په ننګرهار کې تثبیت شوې. ده وویل
په تاسف سره بیا هم وایم چې سره زموږ د دغې فعالیتونو د جناب والي صاحب او زموږ د ټولو همکارانو په مرستې سره سره بیا یو ځل په ننګرهار په ګولایي د شینوارو کې یوه پیښه مثبته شوه چې دا زموږ ټولو دپاره د خواشینۍ او خفګان خبره ده. خو دا هم ویلی شم چې زموږ اکثره پیښې د ننګرهار نه منشا نه لري بلکې زیاتره د کرښې د هغه غاړې نه موږ ته راځي.
ننګرهار والي ګل آغا شیرزي د 100 تنو ماشومانو په خوله کې د واکسین د تسولو په وخت په دې اړه له مرستندویه موسسو نه مننه وکړه او ویې ویل
زاول د ټولو هغو دوستانو چې د نړۍ له خوا څخه که امریکا ده که جاپان ده او که نور ممالک دي چې د پولیو د واکسین دپاره دا کومک او مرسته کړې ده او بیا د هغو دوستانو چې د ملل متحد د WHO او نور دوستانو دغو څخه یو جان تشکر کوم او بیا په خاص ډول د ننګرهار د هغو ولسونو څخه چې په خپله رضاکارانه ډول باندې د موږ د مشرقي زون او د خپله د ننګرهار د ولایت ماشومانو سره کومک او د خلکو سره کومک دغو څخه تشکر کوم.
د ننګرهار سیاتي احمد ګوزن د پیښو علت له پیښور نه افغانستان ته د راتلونکو کډوالو له کبله ښیي. خو خلک وایي عامې روغتیا باید په جدیت سره د دغسې پیښو مخه ونیسي. خو د عامې روغتیا چارواکي وایي په تورخم کې د واکسینو یو مرکز په دې وروستیو کې پرانیستی او هیله ده چې دا پیښې کنټرول شي.
خبره ده چې ولې دا دوه مثبتې پیښې دومره د اهمیت وړ دي او ولې روغتیایي کارکوونکي په دې باندې ټینګار کوي چې باید هیڅ مثبته پیښه په یوې سیمې کې نه وي. ډاکټر اکرم ملکزی له جرمني څخه دا اوس راسره په ټلیفون کې دی او په دې اړه معلومات راکوي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب. ښه راغلئ.
فریز جان السلام علیکم. زه محترم اوریدونکو ته وایم دا دوه پیښې چې تثبیت شوې دي د دې معنا دا ده چې په یو کس باندې نوي کسان نور اخته دي، یعنې دوه کسان چې شي یو 100 کسان نور پرې اخته دي. منتها د هغوی ناروغي تر اوسه معلومه شوې نه ده. 15% کې پولیو ناروغي یا د ماشومان ګذر ناروغي ښه کېږي خو 15 یې پکې نیسي. یعنې دا ناروغي چې ده یو تېرېدونکې ناروغي ده. نو داسې سړی باید فکر وکړي چې نوي کسه چې اخته دي دا په ډېر لنډ وخت کې کېدی شي نور کسان هم پرې اخته شي.
نو دغه واکسین چې کېږي فرضاً که دغه روغتیایي کارکوونکي وایي چې د 15 کلونو نه د کم عمر ماشومانو ته خامخا باید واکسین وشي، اوس که ټول خلک دا واکسین وکړي نو بیا به په یعنی چاپیریال کې به د دې ناروغۍ عامل نه وي که څنګه؟
فرید جان دغه ناروغي داسې ده چې دغه یو وایروس نه چې بلکې درې مختلف وایروسونه دي. که یو څوک یو ځل نیولی وي دا معنا نه لري چې ټول عمر دپاره ترېنه بچ شو، کېدای شي چې هته غټوالي عمر کې بیا یې ونیسي. نو واکسین چې دی په دې واکسین کې درې واړه وایروسونه موجود دي. که چېرته یو څوک واکسین شي په تېره بیا ماشومالۍ عمر کې نو دا به د درې واړو وایروسونو نه بچ شي او ټول عمر به د ماشومانو ګذر نه خلاص شي.
خاینه واکسینی یوازینی لاره ده چې کېدی شي ماشومان د ګذرن یا دغه فلج نه بچ کاندي.
او بل دا چې اروپا کې د 18 کال مخکې جرمني کې یوازې دوه کسان دلته پرې اخته شي او هغه د بلجی نه راغلی وو. او د 2002 کال یعنی 8 کال کېږي چې WHO یا د نړیوال روغتیایي سازمان ویلي چې اروپا کې بالکل ګذر نشته. خو بیا هم اروپایان د ګذرنو واکسین جبري ډول باندې ټول انسانانو ته کوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر اکرم ملکزی له جرمني څخه. افغانستان یو د هغو ګوتو په شمار هیوادونو په ډله کې دی چې د نړیوال روغتیایي سازمان یا WHO په وینا لا هم د ګذرن پیښې پکې شته او دغه ناروغي په کامله توګه محو شوې نه ده. روغتیایي کارکوونکي لکه څنګه چې ډاکټر اکرم ملکزی وویل تاکید کوي چې باید ټولو هغه ماشومانو ته چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي خامخا ورته واکسین وشي. نو هره کورنۍ کولی شي چې دا اوس د واکسین کمپاین روان دی، البته د پولیو پر ضد کولی شي چې خپل ماشومان بوزي واکسین ورته وکړي او د دې مصیبت ځان ټولنه او ټوله دنیا خلاصه کړي.
د خشونت میراث
دلته پلار سالاری ده او په مقابل د ښځو کې ډېر بد رویه کمله.
زه به هلم تکاوله ما ته په کې را پسره اخیسته تمانچه را پسره اخیسته دغه شپه کاله د دل الله سره ما دې وسپنه نه وچچلې.
حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې زما د امت نه دی هغه څوک چې په ماشوم سره همونی کی.
شاع
شاگرد یو در درس یادونه لري هم وهی او هم خل خله کې ورکی دا سبلی هم خله کې ورکی
د خوشونت میراث ډیر زر ل آزادۍ رادیو څخه
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر و بجو په منځنۍ صفه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرمنه کوي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم مهیروي www.azadiradio.com او یا هم .org په یاد ولرئ. جاوید نعیمی ستډیو ته راغلی دی له بلاک غزونو سره، ډیر خوشحال دی. هیله منیم چې تاسو ډیر مطالب راغونډ کړي. ښه راغلی ستډیو ته.
تشکر از شما. به نام خدا. با سلام و عصر همه ایتون بخیر. باز هم شما را